د مشاله ډیو پرونه پرونه کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه منې هله لارم چې رو جوړ بهستي وخت د ورځې څلور بجې شوي په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په پکتیکا کې وزیرستاني کډوال همدغه راز د سنت انتخاباتو په اړه اهم استاس لپاره راپورونه لرو او په روسي نیمه کې باجوندې خبرونه سروې اهم درو ورو خلوم له ورزو احمد شازمی ته چې تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه لاندې
لمړی د مهم خبرونو سرټکی وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت د انګور اډې لارې پرانستلو غوښتنه کوي. په افغانستان کې په تیرې شواروس کې د داعشي وسلوالو په ګډون یو دیرش مسکو کوشلوال وژل شوی دی او د فرانس د سمشر پروس ژغ کړی چې په شام کې د اوربند عملي کول باوري کړی. اوس بشپړ خبرونه. د بدامنی او پوځي عملیات له وجې د افغانستان پکتیکا ولایت اوښتي وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د واپسۍ لپاره د ورته د انګور اډې لار پرانستل شي. یو کډوال شمالي خان نن مشال اډې ته ول چې د پکتیکا له بیرمل څخه د خوست غلام خان بندر ته د ګاډي 15 غنټې سخت سفر دی، نو په کار ده چې لنډه لار ورته اخلاص شي.
او سره مش د دستون سره مخامخ لا پوسټ خوځ لري تخلص کړی د خدا داستو چې دانی پاین لاري په راغلی او لیار خارو په د پکتی له دلی دا سوای چې مش د برمل پکتیا ولایت نه ایسی ګنګور اډل یار وی چې ور مش بدل کول غاډی نه دا ودارې وسی په ونه کې دا نه ودارې کا ولاند لیار تخلص اید د تخلو له دا سعید
د شمالي وزیرستان پلیټیکل چارواکي وايي پر دغه مسله غور کوي. بلخو د غلام خان بندر لالاري د وزیرستاني کډوال د واپسي عمل روان دي چې پکې د چارواکو په وینا تر اوسه نږدې 400 کورنۍ ستنه شوی او په روان مرحله کې به ټول څه د پاسه 4300 کورنۍ ستنول کیږي. د چارواکو د وینا تر مخه له سبا څخه پر غلام خان بندر تجارتي تګ راتګ هم پیل شي. د قبلی سیمه سولي وزیرستاني به جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورني غورځنګ د غشتونو د جاج اخستو پر مهال ویلي چې حکومت د دوی غشتونو ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ په ټانک د سولي وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د سوي جرګې و ګډونوال ایډوکیټ ملک صلاح الدین وویل
نو په ځنه شهید باندې کوم جنان هزار وکړه چې په سینا ښه راوې اچن شوی دو او وطن کار چې کوم آ ختم شو او مزید نور داسې سو غشتہ د مسجد کې په باندې لا پیشرف نه دی شوی. نو هغه د متعلق کوم د فیصله وکړه چې میرو ان شاء الله ولزیز ان قریب میرو بیا درې می اسلام آباد د درنه او د جلوس په شکل شنا د خپل مشرونو ته یادانی ورکوي چې می سره کوم وعده شوی په باندې صحیح تور باندې پیشرف روانه ده.
نوموړي زیاته کړې چې دوی له پولیټیکل نظامي او پوځي چارواکو غوښتنه وکړه چې د ترې تم کړل سو کسانو د مندلو لپاره دی ګړندۍ او اسانه تګلارې خپل کړل سي. پښتون ژغورني غورځنګ تر نظام لاندې پاکستان د بیلابیلو سیمو زرګونو پښتنو د تیرې فبروري میاشتې لومړۍ بیا تر لسمې نیټې د اسلام آباد پریس کلب مخته پر لټ وهلې وو او دوی په کراچۍ کې د وژل شوي پښتون ځوان نقیب الله مسعود د قاتلانو د نیولو د پښتنو د ماورای عدالت وژنو د عدالتي پلټونو د رلادر کلسو کسانو د مندلو قبایلی سیمې لمانونو پاکولو او د امنیتي ځواکونو لخوا له دوی سره د انساني برخورد غوښتنې کولې. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا دوی ته په لیکلې بڼه د غوښتنو د حل کولو له باور ورکولو وروسته دوی خپل احتجاج د بیا میاشت لپاره وځنډاوه. په افغانستان کې په تیرې شواروس کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غړو په ګډون یو دیرش مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې سربېره 19 مشکوک وسلوال ژوبل شوي او دوه نیول شوي هم دي. د خبر پاڼې له مخې د وسلوال پر ضد عملیات پر مهال په بیلابیل ولایتونو کې 14 هوایي بریدونه وسول. اخو د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د سوي 14 لامل دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والی ویان د تاولا خو ګیانی مشال لړیو ته ویل چې د 14 لامل شاوخوا دیرش هټي هم اور اخیستي چې ملیونونه افغاني مالی زیان اړولې دي. خو ګیانی دا هم ویل چې اور په ټانکر پسې د نرش لول شوي مقناطیسي ماین د 14 لامل رامنځته شوی دي. د مور زیاته کړې سیمه ته پر وخت د وروژنې عمله ورسېده چې اوس مهال اور مهار شوی دي. خبرونه لمشال رادیو خاوري. امریکا پر وسال طالبان ژغ کړی چې افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې مذاکراتو د وړاندیز په اړه په جدي توګه غور وکړي. غنی تیرونی د کابل بهیر نړیوالې غونډې پر مهال طالبانو ته بیل څه ډول شرط د سولې وړاندیز کړی وو. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان کړ چې ولسمشر غنی له طالبانو تسلیمېدل نه غواړي څنګه چې په اړه د طالبانو ویاند ویلي دي. نوموړي ویل دی واوریدل چې غنی طالبانو ته د باعزت عمل وړاندیز وکړي، نو دا طالبانو ته د تسلیمېدو وړاندیز نه دی بلکې د باعزت عمل له لارې یو سیاسي چوکاټ ترسه دل دی. ویل زیاته کړه چې دا یو زړور وړاندیز دی او واشنگتن غواړي چې طالبان دې دا جدي وګڼي. د نوموړي په وینا اوس د دې وړاندیز د ځواب مسؤلیت د طالبانو دی. خبرونه لمشال رادیو خوري. د فرانس لسمشر ایمانوئل میکخوا پر خپل روسي سیال ولادمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا ورکړل شوی دیر سورځنی اوربند بې له څه ډول شک منل باوري کړي. د فرانس لسمشر دفتر پر نوویل چې میکخوا دغه څرګندونې له پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. د دې ورځ وړاندې د شام په اوه کلن کورنۍ جګړه کې د ولسمشر بشر الاسد د ملاتړ پر سر امریکا د روس په اړه سخته وینا کړې ده. بلخوا ولسمشر اسد ژمنتیا ښودلې چې د ایغانو تر ولکې لاندې د غوطې ښار ختیځه برخه کې پوځي عملیات نور زیات کړي. یاد شار کې د 13 فبروري راهیسې د جګړې له وجې تر 1500 زیات عام خلک وژل شوي دي. او په پای کې د لوبو خبرونه. د 2019 کال د ورځنی کرکټ نړیوال جام لپاره د سیالیو په لړ کې نن د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سیالي کوي. د زیمبابوې په بولاوایا شار کې نننی 500 اوریز سیالي کې زیمبابوې یو سل شپږ نوي منډې جوړ کړې او په 23 اور کې یې ټول لوبډله وسوځېدل. افغانستان لا تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. اخوا د پاکستان سپر لیګ کرکټ سیالیو شپاړسم لوب نن په دوبۍ کې د پېښور پر وخت د شپې 9 بجې د پېښور زلمي او ملتان سلطان لوبډلو ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې ملتان سلطان او کراچي کینګز ګټلي او دواړو لوبډلو 5 ترلاسه کړي دي. روان سیالۍ د فروری پر 22 د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوې چې پایلوبه د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25 ترسره شي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورزل چې هم مشال زمي وړاندې کول تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ.
پدې غړي کې اوري د پاکستان حکومت د هغو بې کور شو وزیرستانانو پر استنولو بوخت دی چې افغانستان په پکتیکا کې د محل هوسیږي. خو په بیر ملک کې اوسیدونکي وزیرستانیان وایي
دا انګیرا د خبرګې بند کړای دی. خامہ خدا د غیر سیاسي ترتیب ورته جوړ کوټه داخل کې تیروتی.
او د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره به د غلام خان لار له سبا څخه پرانستل شي. او قبایلی مشران وای د پښتون ژغورن غورژنګ له مشرانو سره د حکومت لخوا شوې ټولې ژمنې دي پوره کړل شي.
نو په ځنه صحیح نه باندې کوم نینان هزار وکړه چې په سینا شهر او یاچن شوې دو او وطن کار چې مو اخاتم شو او مزید نور داسې څو غشتا د مسجد کې په باندې لا پیشرف نه وای شوې.
او د خبر پښتون خوا د سواد د خسته کولو یو پروسه پیل شوی چې په کې پینټران پر دیوالونو د پښتنو اتلانو او تاریخي آثارو تصویران جوړوي.
په دې کې صدا سي چې سټیټ د دور کم هغه لایف سټایل او هغه منګ وګو چې رهیو بکی دي تونې بوي ګل شوی دروازې بوي س هغه خود دې سره سره کم چې ګندارا آرټ ده یا مطلب هغه کې او آرټ ده هغه منګ دوباره په دې باندې وګو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو لمشاء الله ډیر سره اوسه. او سمد خبرونه لومړی راپور. او دن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان حکومت د هغو بې کور شو وزیرستانانو په راستنولو بوخت دی چې افغانستان په پکتیکا کې د محل ژوند کوي. د دې خلکو لپاره د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان لاره غوره شوې ده. خو په بیر ملک کې اوسیدونکي وزیرستانیان وایي دا لار ډیره اوږده ده او وزیرستان ته د تګ لنډې لارې دې ورته خلاصې کړل شي. تفصیل بشیر ګواخ راکوي.
د وزیرستان له جنگونو او پوځي عملیاتو څخه د افغانستان پکتیکا ته تللی کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې د انګور اډې لار ورته خلاص شي. دوی وایي د دې لارې د لنډوالي له وجې دوی په اسانۍ سره خپل کلو ته ستنېدل شي. د مشال ریډیو سره په ټلیفوني خبرو کې هاشم خان وویل چې دوی غواړي خپل سیمو ته ستنې شي خو پر غلام خان لارې د تګ وس نه لري.
دا انګیرا ډېر دغه بار گیټ یې بند کړی دی. دا غریب خلک د عوام سره خدابین سره دی. خامخا دا د غیر سیاسي ترتیب ورته جوړ کړ چې دا خلک ته تیر شي.
د پکتیکا برمل څخه د خوست غلام خان ته د موټر نږدې 15 ساعته سفر دی. نیم سړک پوخ او نیم په غرونو کې تیر شوی کچا لار ده. له همدې وجې شمالي خان وایي د غلام خان پر لار د موټرو د اوختو خطر موجود دی.
لارۍ په راغلی او لار خارو په پکې تیلدل یو دا سو وایي چې موږ د برمل پکتیکا ولایت نه ایسي ګانګور اډل یار وی چې ورو موږ بدل کول ګاډی نه دا ودارې وسی په وړه کې دا نه ودارې کاوه لاند لار تخلو سعید د تخل ولا دا سعید
انګور اډا د پکتیکا مرکز ارګونو او د جنوبي وزیرستان مرکز وانه سره نخلی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت تر مخه د دغه دواړو خواو ترمن نږدې 55 کیلومتره لار ده. د دې نږدېوال لوجی په پکتیکا کې میشته وزیرستاني کډوال دا لار تر غلام خان بهتره بولی. ګل اسلم په دې اړه وایي
پاکستان حکومت د میشته د لاندې لار خپل ځکو میشته ګورا د لار خپل ځکو به ډېر صحیح وي.
غلام خان د پاکستان او افغانستان ترمن د تګ راتګ لپاره له تورخم او چمن وروسته دریمه مهمه او لویه رسمي لار بلل کیږي. دلته د پاسپورت د کتنې ترڅنګ د ګمرک یا کسټم چارو خدمات هم شته، خو بلخوا په انګور اډې کې دواړه خواوې یوازې پوځي چیک پوسټونه لري. پر دې سربیره هم د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی وایي کوښښ کوي چې د انګور اډې لار د پرانستې پاړه د خلکو په وړاندیزونو غور وکړي. نوموړی د مارچ په 15مه مشال ریډیو ته وویل
چې کوم مطالبه ده دا مونږ کنسرن کوارټرز ته فارورډ کړی ده او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کولاو به شي. هغه لار به کولاو شي خو فلحال د غلام خان لار کولاو ده او مونږ خلکو ته درخواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدی شي په دې لار باندې راشي.
د یادونې ده چې قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو تر پیلېدو وروسته ډېر خلک د پاکستان بیلابیلو برخو ته کډه شول، خو په زرګونو نورې کورنۍ نږدې پکتیکا او خوست ته هم لاړې. په دوی کې ډېرې یې خپلو سیمو ته راستنې شوي خو ځینې لا هم پاتې دي.
د بشیرګواخ راپور تاسو واورېده چې د پاکستان حکومت د هغو بې کوره شو وزیرستانیانو په راستنولو بوخت دی چې د افغانستان په پکتیکا کې دا مهال اوسیږي. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان چارواکي وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ لپاره بعد غلام خان لاره د رواني میاشتې یعنی له سبا څخه د رواني میاشتې له اومې ټي یعنی د سبا څخه پرانستل شي. پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر د شمالي وزیرستان له مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی سره مرکه کړو. په سر کې ترې پوښتلی چې تجارتی قافله با کل افغانستان ته اوړي نو نوموړی وای
دغه ترتیب دا شنه چې پاولنی سر کې به د پاکستان نګاړي زی افغانستان ته 7 تاریخ باندې او دا به د قافلو په شکل کې دي. او پهلا سر کې موږ دا کوشش شې 10 نه 15 ګاډي روزانه په بنیاد باندې روان کړی شي. بیا د هفته کې د جمعې او د هفته ورځ چې دا موږ د افغانستان نه پاکستان طرف ته ټریډ لپاره کولاو کړی دا
د دې طرف چې کم تاسو په ووم تاریخ کوم قافله بوري په دې کې څه څه سامانونه دي؟
د کې سیمنٹ ټیم او وریجا دا او نور کنستراکشن میټیریل دا پهلا فیس کې دي. او یو هفته بعد موږ د سبزیان وغیرہ او د فروټ د هغه مشتري پروګرام مشتري
ها او د افغانستان نه به سره پرې دي تاسو پاکستان ته
هر څه لاوړ دي. صرف دا کانټرابند آیټم شې دي دا بالکل نشي لاوړ کې دي.
ها د د غلام خان لار باندې چې کوم د کسٹم کلیرینګ او نور کوم ټرمینل تاسو جوړ کړی نو هغه فعال شو هغه اوس کار کوي او دغه کې عمل راغله
بالکل 100% کمپلیټ شولو او هم دا ګاډي به چې زی دا به ټول هم په غلام خان ټرمینل باندې به پاکستان نه چکم ګاډي زی ای ته به د افغانستان سایډ نه ګاډي راځي په ما کې به دا سامان اپلوډ کیږي او تلته به بیا فردر ټریډ په افغانستان کې کیږي. دا شون دی د افغانستان نه چکم ګاډي راځي اوبه هم دلته کې په غلام خان ټرمینل باندې به نور ګاډي وته راځي هلته نه مسمن اپلوډ کیږي د خو برازي.
او د غلام خان په لار چې کوم د خوست نه کډوال راته دا وی لړۍ اوسم روانه ده؟
بالکل جی، هغه روان دي. ټوټل به 4300 سمثینګ کډوال دي اوبه د خو راوړل کیږي. فلال یو هفته پروسس شو په دې کې سره
550-600
مطالبه او هغه په دې باندې سوچ کوي او ان شاء الله کلاو به شي هغه عربم کلاو شي. خو فلحال د غلام خان لار کلاو ده او موږ د خلکو ته د خواست کوو چې څومره ماکسیمم کېدیش په دې لارې باندې راشي یوز دی کی او فیسیلیټی ده یو اپرچونیټی ده.
ها د بکخیلو کې هم د کومې کورنۍ ته ثبوت دی دی هغه د بکخیلو نه بخپل سیمو ته کله د غوی روانګي کیږي
د کې یو د مداخلو چې کوم ټرایب دی هغه ټایم به پدای لګ زیات لګي چې هغه لا کله کلیر نه ده نو کم از کم 3-4 میاشتې هغه به په بکخیل کې باندې وي.
اردن کو دا شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ تیمور افریدی چې سبق همکار مجید بابر ورسره مرکه کړې و. د قبایلی سیمې سویلی وزیرستان یوې جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورزنګ د غوښتنو د جاج اخیستو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ په دې لړ کې په ټانګ کې د سویلی وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو جرګه وشوه چې تفصیل یې لسیمې زموږ خبریال سلم مسعود راکوي.
پرون د دریم پورز د پولیټیکل ایجنټ سولی وزیرستان ټانک په کمپاؤنډ کښې د درې مسعود قبایلیانو د مشرانو ملکانو او تیمانی نمایندګانو یوه درنه جرګه وشوه. په جرګې کښې د هغو غوښتنو جایزه واخیسته شوه چې کومې قبایلیانو په اسلام آباد کښې د درنې یا پلتۍ وهلو په وخت د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي ته وړاندې کړې وې. په کومو غوښتنو قبایلیون چې مطمئن ہندی په جرګې کې موجود یو قبایلی ایډوکیټ ملک صلاح الدین مسعود هغه ذکر په دا رنګ وکړ.
نو په ځنې شهیدا باندې کوم جنان احضار وکړ چې په سینا کښې هغه رویه چن شوی دو او وطن کار چې کوم و هغه ختم شو. خو مزید نور داسې سو غشته د مسجد احتباب باندې لا پیشرفت نه دی شوی. نو هغې د متعلق کوم دا فیصله وکړله چې میږو انشاءالله العزیز ان قریب میږو بیا درېمې اسلام آباد ته د درنې او د جلوس په شکل شي نه د خپل مشرونو ته یادداني ورکوي چې امیر سره کوم وعده شوی په هغه باندې
کومې غوښتنې چې سرته رسېدلې نه دي د هغو په باره کښې قبایلیون صحیح ارادې لري دا هم د صلاح الدین مسعود نه وار وایي.
میږو لاپته افراد چې کوم دي اکثر سفر داسې دي چې یا د حکومت په کسه دي چې دي حکومت پولیټیکل انتظام یې تور کړي دي خو په هغه باندې جی آی ټي او هغه عمل یا شریع شوی نه دی. دا د دې د خلاصولې عمل چې کوم دی دا شریع شوی نه وي. نو په زرینه کوم کسان چې څټ شي دي چې اوکې پته نه لګي دا ټول کیسو پورې پینډینګ وي. لهذا موږ دا غوښتنه وکړه د پولیټیک انتظامیانه د موجودات آرمی چې کومو چارواکي دي چې تاسو دا د جی آی ټي پراسس او دا د لاپته افراد خلاصولو چې کومه طریقه کار دی دا د فیل شي اسونده شي چې دا کسان غر خلاص شي. خو چې کوم د عام پاکستاني پوره کوم ټریټمنټ دی هغه طریقه کار باندې دا د جلی نه تحوله شي چې موږ ورسره ملاوېږي خپل پردی ګرځېږي هغسې میړه د موضوع و چې کوم کیس دی په هغه باندې حل یا پیشرفت نه شوی.
په جرګې کښې شریک قبایلیانو غوښتنه وکړه چې حکمرانون دې د دوی پاتې غوښتنې هم زر کې پوره کړي. سیلاب مسعود
تاسو راپور واره د اوردونکو زده سده همومه چې د پښتون ژغورنې غورزنګ تر انتظام لاندې د پاکستان د بیلابیلو سیمو زرګونو پښتنو د تیرې فروری میاشتې له لومړۍ بیا تر لسمې نیټې د اسلام آباد په اسلام مخې ته پرلت وهلې وو.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکړو
خلک چې بیا بې روزګاره دي
بجلی نشته
بچی د شپې جاړي د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
مشال لړیو ته غوږ اېستئ. اوریدونکو د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ټیټې طبقې یوه هندوه د سینټ غړې شوه. کرشنا کوماری کولی د سینټ صوبې په ترپارکر ولسوالۍ یا ضلعه کې د کروندګرو په کور کې وزېږېده. هغې د مور پلار په مرسته تعلیم وکړ، مدني فعاله شوه او سیاست لارې ونیوله. اوس هیله لري چې د ښځو ژوند ته مثبت تغییر ورکړي او د کم عمره جینکو د ودونو مخه ونیسي. نور تفصیله د بشیرګواخ په دې راپور کې.
د پیپلز ګوند غړی کرشنا کوماری کولی د مارچ په درېمه نیټه د ټلویزیون مخې ته په بې صبرۍ ناسته وه چې څنګه د سینټ د ټاکنو غیر حتمی نتیجې راغلې او د تلویزیون په پرده په نوو منتخب سینټرانو کې د نوموړي نوم راښکاره شو نو کورنۍ یې د خوشحالۍ چیغې کړې. کرشنا د مارچ په 15مه مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې بې صبري او خوښي یې ځکه ډېره وه چې چېرته د ټیټې طبقې یوه هندوه او چیرته د پاکستان په سینټ کې د لویو خلکو سره یو ځای کېناستل. ډیر خوشاله وم، هر څه راته لکه خوب داسې معلومېدل. ما چې د خپلې ټولنې د پرمخ بیولو کم خوبونه لیدلي وو هغه راته رښتیا کېدل ښکارېدل. اته دیرش کلنه کرشنا کوماری د سن په یو غریب کلی نګر پارکر کې زیږیدلې ده. څلور خویندې او دوه ورونه لري. د کلی د نورو کوهلي هندوانو په شان د هغې کورنۍ هم د یو لوی زمیندار سره په پټو کې کار کاوه. نوموړی وایي زمیندار یې پر تره او پلار له هغه د قرض پیسو اخیستو دروغجنه دعوه کړې وه او دوی یې ګرو ساتل. پر موږ یې لازمي کړې وه چې تاسې هېچېرته نشئ تللی. ما ته به یې ویل چې سبق به نه وې او د پلار سره به په پټو کې کار کې. زما په پلار یې د قرض دعوه کړې وه. ورته ویل به یې چې تر څو دې دا پور نه وي پرې کړې هېچېرته د تګ اجازه نه لري. همدلته به په پټو کې کار کې. قرض مو نه و اخیستی، دروغ ویل. خو د کرشنا پلار هغه له تعلیمه راونه ګرځوله. نوموړی وایي پلار یې پر ځان سخته تیره کړه. د زمیندار پور پرې کولو لپاره یې شپه ورځ محنت وکړو. خدای وهڅوله چې مخکې لاړه شي. همدا هڅونه وه چې هغې په ټولنپوهنه یا سوشیالوجي کې ماسټري وکړه او د ښځو حقونو لپاره یې مدني فعالیت پیل کړ. ډیر ژر یې سیاست سره مینه پیدا شوه او د پیپلز پارټي غړیتوب یې واخیست. پیپلز ګوند کرشنا کوماری کولی ناهیلی نه کړه او د میرمنو په چوکۍ یې د یو سل څلور غړو سینټ ته راوسته. اوس هغه د خپل خاوند او څلورو بچو سره اسلام آباد ته د تګ تیاری کوي. خوشحاله ده، خو وایي د پاکستان په پلازمینه کې به خپل کنډ کپر او بې دیوالونو کور خلک او هغوی ته ورپېښې ستونزې نه هېروي. زما ټولنه اوس یو آواز لري. د دوی خبره به اوس ایوان ته رسیږي. په خوای غږ په سیمه ایز کچه هم چا نه اورېده. اوس به یې د مرکز په کچه خلک اوري. زه به د ښځو حقونو لپاره کار کوم، د کم عمرۍ ودونو مخنیوي لپاره کار کول غواړم. کرشنا کوماری کولی ته له اوسه خلک خپل مسایل راوړي. د دې سره سره په کلي کې لا د خوږو ویشلو لړۍ نه ده ودرېدلې. نوموړی وایي پلار یې چې دا هر څه ویني نو ښکاره ده چې ویاړي، خو زیاتوي چې لا هم ورته معلومه نه ده چې د لور سینیټر کېدل یې څه معنی. هغه ته نه ده معلومه. فکر کوي چې ما په اسلام آباد کې کومه لویه نوکری موندلې ده. کرشنا وویل چې تر اوسه یې هغه زمیندار نه دی لیدلی چې کلونه وړاندې د دوی کورنۍ ګرو ساتلې وه. خو زیاتوي چې که هغه کومه مسله درلوده نو خامخا به یې په سینټ کې راپورته کوي، ځکه چې د هغې په وینا د ټولو یو شان استازی ده.
تاسو د کرشنا کوماری په اړه راپور واورېده چې هغې څرنګه ژوند په د سین په تر پارکر سیمه کې تیر کړی او بیا دغه راز سینټ ته بریالی شوه. د پاکستان سپریم کورټ پرون د انتخاباتو کمیشن ته حکم وکړ چې تر هغې دې ځینې سینټ ته بریالي شوي سیاستوال په رسمي توګه کامیاب نه اعلانوي تر څو یې چې د دوو طبیعتونو مسله حل شوې نه وي. په دې کسانو کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند درې او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف یو کس شامل دي. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان منلی چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې چې غړو خپل ووټ په پیسو خرڅ کړی دی. تفصیل د بشیر گواخنورو.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 15مه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د خور سادیه عباسی او د مسلم لیگ نون دوه نور غړو نزهت صادق او هارون اختر ترڅنګ د تحریک انصاف ګوند چودري سرور د تابعیتونو یا شهریت په اړه څېړنې وغوښتي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویان الطاف احمد پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې د سپریم کورټ د حکم له مخې د دغه سیاستوالو د شهریت په اړه څېړنې د کورونو چارو وزارت کوي.
چند دین د مون کارخونه دا خو د انټیریر کار دی کنه. ظاهر ده چې دا خو چون کې اوس کیس ته موږ دا خو سب جډیس شو کیس کنه، په عدالت کې مطلب دا دی چې تاسو خو لیګل پروسیډینګز دی اوس په دې ټیم کې. اوس عدالت به وګوري د انټیریر منسټرانو د ټوټل ریکارډ دا ریکارډ به ویریفای شي، چې د دې ریکارډ ویریفیکیشن شي هغه به په هر کیس کې یا ون وی ار د ادر وایز دوی به موږ ته راوړي چې تاسو دا ډراپ کړئ. دا شی
د سنت په ټاکنو کې د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ګټه تر تمې ډېره بلل کیږي. دوی ټولې 12 چوکۍ ګټلې دي چې پکې د خیبر پښتونخوا له صوبایي اسمبلی څخه دوه سنټران انتخابېدل شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په یاده اسمبلی کې د پیپلز ګوند د غړو شمیر وده چې د یو سنټر د ټاکلو لپاره هم کافي نه دي. په دې اړه د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د مارچ په 15 کراچۍ کې خبرلاند ته وویل چې خیبر پختونخوا اسمبلی کې د دوی غړو خپلې رائے خرڅې کړې دي.
اب رشوت لی تو ہے بکے تو ہے
دی وای رشوت اخیستې دي خرڅ شوې دي. زما د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک سره خبرې شوې. موږ په دې اړه پوره تحقیقات کوو چې زمنګ د ګوند څوک څوک خرڅ شوې دي. د یو صوبایي اسمبلی غړي د زمیر اخیستو باید 4 کروڑ روپۍ وه. د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک مشر بلاول بټو زرداری په پیسو د سینټ لپاره رائے اخیستل رد کړی دي. خو تېره ورځ خبرلان ته په کراچۍ کې وویل چې دوی د سم سیاست په کولو سره د تمې خلاف ډېر سینټران راوستل. د انتخاباتو کمیشن وین الطاف احمد وای دوی ټاکنې په سمه طریقه کړې او د پردې تر شا د معاملو څارنه د دوی کار نه دی.
الیکشن کمیشن کار خو الیکشن کنډکټ کول دي. اوس په کوریډورز کې څوک په کمرو کې دننه څنګه قسمه ډیلنګ کیږي د دې سره؟ الیکشن کمیشن خو انویسټیګیټیو باډی نه ده چې ګنې څنګه انویسټیګیشن بوشي. که د چا سره څه ایویډنس وي، د چا سره څه پروف وي او دا خبرې پکې نو راځي چې پکې کا الیکشن کمیشن دی.
د پاکستان سنت ټول 104 غړي لري. د سنټ خالی شو 25 چوکیو لپاره د مارچ په 3 شو انتخاباتو کې ډیر پام دریو لوی ګوندونو ته وو. د مسلم لیگ نون ملاتړ لرونکو کاندیدانو 15 چوکۍ ویوړي چې د پخوانیو سنټرانو سره شمیر 3 ته رسیږي. پیپلز ګوند د 200 چوکیو په ګټلو سره اوس 40 او تحریک انصاف ګوند د 6 په ګټلو سره اوس 12 غړي لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري ته وګسته زو سوات او دن کو چارواکي وای چې د سوات خسته کول لپاره یې د 1 ارب روپو پروژه پیل کړي چې پکې د سیمي او هنرمندان د دغه سیمو د لارو ودانیو خسته کول لپاره پر دیوالونو آرټ جوړوي یا تصویران جوړوي. نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سوات سیدو شریف لوی سړک په غاړه ځای آرټست مراد خان چې په لاس کې برش نیولې او د خوشحال خان خټک یو عکس په دیوال جوړوي وایي د سوات خاسته کولو پروژه کې دوی ته په دیوالونو د آرټ نمونه جوړولو کار حواله شوی دی چې ورسره دا وخت نور سوار لس هنرمندان هم کار کوي. نوموړي زیاته کړه
په دې کې صدا سي چې سټیټ د دور کم هغه لیپ سټایل وو هغه مونږ وګو چې رهي وبکې دي تونه به وي ګل شوی دروازې به وي س هغه خو د دې سره سره کم چې ګندارا آرټ دی یا مطلب هغه کې او آرټ دی هغه مونږ دوباره په دې باندې وګو دا هغه د سټوډنټ چې یا د یوت چې زمونږ نوې نسل چې هغه دا ډیر زیات خوښي او باقاعده تپوس کوي دا تپوس سردا وشي چې دا هغه په علم کې اضافه وشي.
د سوات یو بل آرټست ناصر شین هم په لاسو د آرټ نمونه جوړوي وایي چې د کمپیوټر په دې دور کې دا پروژه د لاسو د کارکونکو اهمیت را برسېره کولو کې لوی کردار لوبوي.
د دې سره یو دا چې دا وشول چې زموږ کم د مقامی کم هنرمند چې دي نو هغه ته یو مقام اله وشو چې دا بو لکه ډیره مده شی و چې هغه د خلکو نه بالکل هیر شي نو د دې سره صرف یو دغه کار وشو چې هغه زموږ غزایی کم هنرمند چې هغه دوباره خلکو پیژندل دا غوی چلوي ګرمي شوي نو دا یو ډیر ښه کار وشو.
داراز د سوات ضلع ډیپټي کمشنر عامر افاق وای چې د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه د خکولا یا بیوټیفیکیشن دا پروژه په ټوله صوبه کې روانه ده.
د ټول ډیویژنل هډ کوارټرز لکه بنو، کوهاټ، مردان، بشمول، سوات دا پکې شامل دي او د دې لپاره تقریبا 1 ارب روپۍ مختص شوي دي. د دې کې مختلف نوعیت والے کارونه دي. د دې کې به موږ سولر لایټس لګو، د دې کې به موږ ودودیا هال مکمل لکه د والی صاحب د وختونو نه د ودودیا هال کې کار نه دي شوی. د دې سره سره زموږ دا کوشش دی چې د سوات کم لوکل ټریډیشنل هیستوري دا غو پرزرو شي نو دا ټول په دې کې لکه کافی کارونه شامل دي.
د سوات خسته کولو په دې پروژه کې زی په زی د آرټ نمونو کې هنرمندانو د سوات د لرغونی آثارو، د پښتنو اتلانو، د پښتنو ژوند جواک عکسونه جوړ کړي او پکې د ټرک آرټ او د نوي وخت عکسونه هم شامل دي.
دا منور شاه چې تاسو ته یې دغه راپور وړاندې کړ د سوات د خسته کولو کومه پروژه چې د خبر پښتونخوا حکومت لخوا پیل شوې په هغه اړه باندې په وروستۍ نیمایي کې اوریدونکو ستاسو لپاره اونیزه ژوندۍ خبرونه سروې هم لرو خو وخت کېدونکې دی څلور نیم بجې او مشه زمي هم سټوډیو ته راغلي نو راځي چې له هغوی د خبرو لنډیز وکړو.
د بدامنی او پوځي عملیات لوج د افغانستان پکتیکا ولایت اوشت وزیرستاني کډوال د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د واپسی لپاره د ورته د انګور ډیلاره پرانستل شي. د قبایلي سیمې سولې وزیرستاني ویل جرګې د حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو د جاج اخیستو پر مهال ویلي چې حکومت دې د دوی غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. تیر ورځ په ټانګ کې د سولې وزیرستان د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې سوي دغه جرګې غوښتنه وکړه چې د تری تم کړل څو کسان د موندلو لپاره دي حکومت ګړندۍ او اسانه تګلاره خپل کړي. په افغانستان کې په تیر یو شوارو سره اسلامي دولت وسوالي ډز دغړو په ګډون یو دیرش مشکوک وسوال او وژل شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې پر دې سربېره اولس مشکوک وسوال جوړل شوی او دوه نور نیول شوی دي. بلخوا د افغانستان په ننګرهار ولایت کې چارواکي وایي چې نن سهار د جلال آباد د ګمرک په سیمه کې د تیلو په یو ټانکر کې د سیمې چاودنې له امله دوه تنه وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. امریکا پر وسله طالبان ږغ کړي چې افغان ولسمشر اشرف غني لخوا د سولې مذاکراتو د وړاندیز په هکله په جدي توګه غور وکړي. غني تېرونی د کابل بهیر نړیوالې غونډې پر مهال طالبانو ته بېله څه ډول شرطه د سولې وړاندیز کړی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون پر خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ټینګار کړی چې په شام کې د ملګرو ملتونو لخوا پر تل سوی دیرش ورځنۍ غوربند بېله څه ډول شکه منل باوري کړي. د 2019 کال د ورځنۍ کرکټ نړیوال جام لپاره د سیالۍ په لړ کې د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې سیالي کوي. د زیمبابوې په بولاوایا کې نننۍ 540 سیالۍ کې زیمبابوې 34 نوې منډې جوړې کړې او په 34 اوور کې ټول لوبډله وسوځېدل. افغانستان تر دې دمه په 4 اوورونو کې 11 منډې جوړې کړې او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځېدلی.
السلام علیکم او ستړی مشه په سروې پروگرام کې درته زملی حمیرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله به یې. نن را سره په پروگرام کې له افغانستان نه مریم امرخیل میلمنه ده. مریم په افغانستان کې له چینار ریډیو سره کار کوي چې الته د ښځو د پروګرامونو پروډیوسر او د خبرونو ایډیټر ده. مریم په افغانستان کې د کوچیانو د تعلیم لپاره هم کار کوي او د ولسي تعلیمي مؤسسې په نوم د یوې ادارې مشري کوي. د دوی توجه د جینکو او لکانو د شو او پوهاوی پیدا کولو ترڅنګ د غوی مهارت زیاتولو باندې هم ده. مریم د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوي. هغه د زرتار په نوم یو کمپنی لري چې پکې د افغان ښځو د لاسونو جوړو شیانو یا هینډی کرافټس لپاره بازار پیدا کول او د غوی خرڅول شامل دي. نن په پروګرام کې له مریم سره خبرې کوو. تاسو هم را سره ضرور برخه واخلئ او کله ملمنې څه پوښتنې لرئ نو را سره شریکې کړئ. اول له ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون نمبر او د سکایپ پته ولیکئ. په لږ سات کې له ملمنې سره خبرې کوو. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
موږ سره ولیکه
0800220033
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د اسکایپ لاره هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
تاسو سره په پروگرام ته غوږی موږ سره له افغانستان مریم امرخیل په د ټلیفون په لائن دغه سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. ایت ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
السلام علیکم. لمړی تاسو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او ښه ورځ. خو په دې کې ټول وو
ډیره مننه ټول خدي مریم، امید کوم چې تاسو صحت په هم خی دا نننې پروګرام هم تاسو په باره کې د تاسو حالو زلو او کار په حق له بدن پوښتنه کوو، نو اجازه لرو. مریم تاسو خو ماشاءالله کار ډیر دی، عمر مکم دی، نو زه نه پوهیږم چې د سنه شروعاتو کم شروع کې خو به تاسو کم چې تاسو د تعلیم لپاره کار کوئ، د ځوانانو د تعلیم لپاره، د ښځو د انجونو د تعلیم لپاره، او بیا د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره هم کار کوئ، که د آینه وړاندې به زه تاسو کم لږ شان د خپل تعلیم په باره کې راته ووایه چې تاسو چیرته تعلیم حاصل کو.
ډېر زیات مننه کوم. ما خو لومړی خپلې زده کړې په پاکستان کې په داخلي یو کمپ و چې د ماجدو لپاره وو، هغې ځای نه پیل کړي دي، او بیا چې هلته سنس ماته چې یو پیل کلاس ویلي وه، بیا مونږ افغانستان ته را کډه شولو، دلته سکول نه وه وخت کې زمونږ په کلي کې، نو کله چې زه کلي ته راغلم بیا ما هلته خپل کورنۍ نه وو ته ښوونځی جوړ شي، پټي سپټي سره موږ په میدان ورته ګوډه کې یو څنګه جوړ تا او هغه څنګه اصلي د دې شروع سره چې له هغه نه اوس د دې ما زموږ په سینه کې چې یو څنګه یو یوازې ولې سم هغه د دې شروع سره نه او هغه څنګه د سویل چې بیا زموږ په دې په اخر په لو کې اوس د خبر کار تر عالم او کابل مخصل د سره دوام ورکړه. البته زه کابل ته یوازې راغلم ځکه چې له ما سره یوولس انجینر په مکتب کې چې هغه کله چې زموږ ښوونځی وسوځېد نو ټول په کور کېناستلې، نو بیا زه مجبور شوم چې کابل ته راشم او د خپل هینډیکراپ د لاسي کار چې ده د دې طریقه کار وکړم، او زه ځان ته یو ځای ونیسم، خپل فرینډ دونه هم راولم، د څو اولادونه دا ټول ما راوستل، او دلته کې ما د زده کړې نور کامیاب سم بیا ادبیات ما ویلی چې بیا ما ډېر شوق هم تر سره عمل کې لیکنې ما پیل کړلې، نو ما ادبیات څنګه ویلې ده، او دغه وروسته یو کال کې چې پر نوې ما اوس په حال د تعلیم برخه کې په کارونو باندې بوختم، او دا شاندې کوره او بیا برخه کې
صحیح. مریم ساس سره خبرې خو ډېر خوند کوي لګیا دي. الیکشن تاسو په ټلیفون کې مسله د آواز مصفه نه دي، کله الیکشن ته خپل ځای مو بدل کو، موقعیت مو الیکشن بدل کو، کیدی شي سیګنل کې سم مسله دی کنه؟ نو صحیح ده نه اوس سم نه دی. یو وار بیا بز خپل پروډوسر صاحب ته وایم چې تاسو دوباره ټلیفون وکي، او دوباره مونږ تاسو سره رابطه کوو، ځکه بیخي آواز سم نه دی، نو بیا اوریدونکو کینه پویږي تر هغه به زه بیا اوریدونکو ته وایم چې اوریدونکو تاسو په سروې پروګرام کې نن له افغانستان مریم امرخیل اوري چې زموږ ملمنه ده، موږ دعوت کړې ده، او دا غوي کار او هلو زلو ته به پکې کته نه کوو په دې پروګرام کې. مریم شه دا یو شمیر کارونه کوي، عمر یې کم دی، خو په دغه کارونو یې لاس پورې کړی دی، د شینا ریډیو سره کار کوي، مختلف پروګرامونه جوړوي، او خپل د ادبیاتو په څنګه کې دوی سبق ویلی دی، د ادبیاتو مضمون دوی ویلی دی، او د دې ترڅنګ دوی د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کوي، د زرتار په نوم یو کمپلین لري چې پکې د افغان ښځو د لاسونو جوړو شیانو یا هانډی کرافټس لپاره دوی بازار پیدا کوي، کوشش کوي چې هغه سامان چې د افغانستان بې وزله ښځې جوړې دوی ورته بازار پیدا کړي او هغه سامان خرڅ کړي. نو یو وار بیا له مریم سره زموږ رابطه ټینګه شوې ده، ایته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. جی مریم
ډېر زیات مننه کوم، وبخې چې دا ستونزې ډېری وخت راپېښېږي، نو په دې کې
نه اوس سم دی اوس سم دی ژوندې خبرونه د هر څه پکې کیږي. کله ټلیفون کته شي خو مونږ ستاسو نه هم مننه کوو. سمه ده. نو تاسو خو خپل سفر راته یاد کو چې تاسو خپل تعلیمي سفر کې هم کافی مشکلات درلود او بیا تاسو په پاکستان کې سبق ویلو بیا تاسو افغانستان ته رالی هلته هم تاسو دوام ورکو. نو دا اراده چې وه د دې محرکات د دې تر شا محرکات څه وو؟ دا فیصله یا ستاسو د ژوند سره تړلې وه؟ زما پوښتنه چې دا تاسو چې د افغانستان کې د ښځو لپاره کار کوي د تعلیم په برخه کې ستاسو هلې ځلې روانې دي، نو د دې فیصله تاسو څنګه وکړه؟ آیا دې طرف ته ستاسو اول نه پام و چې د ټولنې د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوئ؟
بالکل، زه چې کله ډېره وړه وم نو زه ډېره فقیره کورنۍ کې لویه سوې را پیدا سوې یم. ما کورنۍ مونږ کوچیان یو، اصل کې د کېږدۍ کې مونږ اوسېدلو. کله چې مونږ پېښور کې وو نو زما پلار یوازې وو، هغې به په دسو بټۍ کې به کار کوه او مونږ به داسې دومره څه نه لرل چې تا مونږ ډېری وخت به پلاستیک باندې کېدو، صرف مونږ به خپل کالي پنډکي راخیستل، دا به مونږ د خپل سر لاندې ایښودل. نو مونږ ډېر بېوسي او بېچارګي او د فقر ژوند و چې بیا زه هغه وخت کې کله چې شپږ کلنه وم نو ما به هغې وخت کې ډېره کوچنۍ وم، نو ما به د خرما د هغه ډنډکي نه چې هغې کې نوې پاڼې راځي هغې نه به ما ګلان جوړول او د هغې په سن پاپړ چې هغه به مې خرڅول، د هغې نه مې اخیستل، خپل پلار سره به مې کومک کوه. د هغې وجه وه چې ما سره دا احساس پیدا شو چې دغه فقر بېچارګي او دا ژوند څومره سخت دی. نو کله چې ما ښوونځی ولوسته او زه په دې باندې وپوهېدلم چې تعلیم یوازینۍ لاره ده چې دغه د خلکو اقتصاد، د خلکو ژوند، د انسان ټول بسیاینه، یعنی د علم لحاظه که سم تعلیم وکړو، که سم مونږ د تعلیم لاره ځان ته سمه غوره کړو، نو د دې له طریقو مونږ کولی شو ځان ته ژوند سم جوړ کړو. هماغه د دې وجه سوله چې زه کله بیا افغانستان ته راغلم او ما یوازینۍ هیله دا وه چې زه باید ښوونځی ولولم، تر څو چې ښوونځي نه بعد زه وکولی شم زموږ د کلي ښځو ته، زموږ د ټولنې ښځو ته یو څه وکولی شم. اوله کې ما سره دا احساس و چې یوازې زه خپل کلیوالو ښځو ته یا زما د کورنۍ ښځو ته یو څه وکړم. کله چې زه دومره په پښو ودرېدلم چې ما هڅه کې زموږ کلي کې مثلا ما به چې خپل مور سره زه د ښوونځي ته تللم، مور سره به تناره باندې ډوډۍ پخولې او نور د پټۍ به تللم، قص به مې راوړل، لرګي به مې راوړل، بوټي به مې راوړل، هر کار چې دا د پټۍ کې بیرون کېده دا به مې کاوه. خو انجونو ته به یاته ویل چې ته مکتب ته مه ځه، ما به دا همیشه د خپلو مشرانو سره زه به کېناستلم او ورته ویل به مې چې مونږ وګوره مونږ سره غره پوهېدو، د غره سره انجونې خېږو، هغې ځای نه بوټي مونږ راوړو او د پټۍ ته یوازې ځو، مونږ پټۍ ساتو، مونږ شپتلې دا شیان رالېږو، مالو ته واښه راوړو، مالونه پیایو، رمې پیایو. اما مونږ ته ولې د ښوونځي او د درس ویلو حق نه راکوي؟ سره دې چې دا کوم غیر اسلامي دی که اسلامي کار تاسو پوهې
مریم او بخښاسو او بخښاسو خبر عبدل ته پاتې کوم. یو زمون اوریدونکو وختي داسې ټلیفون کړی دی د سعودي عرب نه، ناصر خان شنواری رور دی، تاسو نه سپوښتنه لري نو غوی ته وار ورکو. سید بیا تاسو خبرې جاری ساتي. ناصر خان رور ستړی مشي،
سلامت او شکر دې د درنې خور په ګډون تاسو ټول باندې کې هدا سلام نو منه.
وعلیکم السلام.
او په عمرونو برکت شه چې دا چې ایمانداری او پیاوړي خويندې مونږ لرو، نو ان شاء الله تعالی راتلونکي به مونږ روښانه وي. او هم دې ته ضرورت هم دې ځکه نیمه نړۍ دانو دوی باید دغه په هره برخه کې ملا وتړي او ناممکن یو کار هم نه دی، دغه هر څه په خپل کوشش سره ممکن برابرول شو. اتما دې خور نه دا پښتنه د باور کړه دغه دردون کې خبرې وکړي، ما دې سترګو نه وخی راغلي
خو
همت څه دی او مونږ ور باندې بیاړو. نو دا زموږ ټول ژوند سره دغه مسلې لکه شته دي، یعنی هر دوی مکور نه درې مدغه سیالات کې ژوند کاو، هغه خویندې او هغه میندې او پلرونه چې نه غواړي، یعنی په دغه لونو باندې او خویندو باندې تعلیم وکا دغه نور باندې لرګي راوړي د پټي کې ور باندې راځه کار کارونه کوي او مکتب تا کلینیک او دغه شینو ته نه پریدي نو دا چې پلارونو اومند ته د دې پیغام سي یعنی ار یو خور دغه سي الله تعالی فرصتونه نه پیدا پرته کا برخمه نشي او کتا ته وګورئ موږ دغه فند کی دا د دې خبر او د دې برداشت نه مقابل لوري غلطي ګټي پر پرته کوي کتر ته دوی پلاس کې پیسې او اقتصاد د دوی خي نه بیا به دغه مظلومي او معصومي نه دوی به هر یو وختونه سرته رسولی شي نو په دغه سي وو نور مې وخت نه نیسم هغه خویندو مند ته به دي
ډېر مهرباني ناصر خان وروره، ډېرې ښایسته خبرې موکړې، مننه چې تاسو ټلیفون وکړو او پوښتنه موکړه. مریم امرخیل زموږ مېلمانه ده، هغوی سره زموږ خبرې کوو. چی مریم، تاسو به څه ویل غواړئ؟
ډېر زیات مننه کوم زه د ناصر خان ورور نه مننه کوم او ما ته ویاړ او بس دا چې دوی ما ته نور هم قوت راکړي په دې خبرو او د دوی دا خبرې چې مونږ هغه میندو او زموږ ته زموږ خصوصا زموږ پښتانه میندې او پلرونه چې دي د اور لپاره زما همیشه زه دوی سره کوم چې زما اوس رسېدلې زه دوی سره کېناستل یم. اول انسان باید د خپل ځان نه شروع کړي او ځکه چې اول مونږ باید د خپل ځان پیل کړو او وروسته بیا د خپل کلي د ټولنې او بیا ټول نړیواله سطحه مونږ کولی شو دې برخې ته د تعلیم لپاره یا د هر برخې ته د میرمنو د پیاوړتیا لپاره کار وکړو. زه هر وخت چې زمونږ له مشرانو سره سپین ږیرو سره او زمونږ د کلي د ملکانو او د دوی سره کېناستل یم، اته عالمانو سره زه کېناستل یم، دوی سره مې خبرې کړي دي. دوی ته ما ویلي دي چې کله یو ښځه په یو کلي کې چې وخت ځي هغه چې په ځان باندې بسیا نه وي هغه چې د لسو روپو لپاره تر ماښامه ناستی تر څو چې د دې خاوند راشي او دې ته یو لسزونه ورکړي یا دا ما لیدلي دي ډېر زیات. نو هغوی سره زه کېناستلی یم چې کله دوی دومره احتیاج وي نو تاسو فکر نه کوئ چې دوی به ډېرو ناسمو لارو ته مخه کړي، ډېرو ناسمو کړنې به وکړي. که چېرې دوی په اقتصاد باندې بچیاي تاسو وګورئ زموږ په هېواد کې هره ورځ سلګونه ځوانان مري، د هغو خویندې، د هغو میندې، د هغو مېرمنې پاتې کېږي، بې سرپناه پاتې کېږي. نو کله چې هغوی تعلیم نه وي کړی، درس نه وي ویلی، هغوی یوه لاره ورته نه وي معلومه چې مونږ څنګه خپل ژوند او خپل ځان په پښو درو، هغوی مجبور کېږي. هر څوک چې هغوی ته ووایي دوی د هغو تر لاس لاندې راځي، دوی د هغو کار کېږي. نو اوس ډېری ستونزې او ډېری مشکلات د اقتصادي فقر او بېچارګۍ او بېوسۍ نه پیدا کېږي. ډېری فسادونه اخلاقي فساد کې زمونږ ډېری خویندې اته هغوی له ډېرې سختې نه تاسو باور وکړئ زه داسې نجونو سره ناست یم چې هغې ته ډېره ډېره د حیا چې هغې ته ډېر فاحش خلک وایي. هغې سره چې کېناستل یم هغې ما ته د خپل ژوند لومړۍ کیسه کړې ده چې زه داسې ژوند مې درلوده، نو ما لاره نه لرله، نه مې تعلیم زوی ښاغونځي، نه زما کوم کار ده، نه زما کوم کسب ده، زه مجبوره شوم چې ما دا کار کړی و. ځکه زما کور کې نه بل نارینه وو چې هغه کار کړی و، نو زه یک یوه ښځه وم. زما خویندې، زما ورونه ټول کوچني کوچني ما ته پاتې وو، نو ما به څه کوله؟ نو د دې لپاره ډېر ډېر مونږ پرې فوکس کوو، په تعلیم باندې کوو او په د دې په اقتصادي پیاوړتیا باندې چې دوی لا کلن چې دوی هغه کوچنی کال چې دوی زره دوی ته هغه له لارې نه مونږ کار پیدا کړو او دوی په خپلو پښو باندې ودرو. تاسو باور کوئ چې زما خبرې ډېرې نه شي له ما سره دوه نیم سوه ښځو کار کوو، هغه دوه نیم سوه ښځو نه اوس ما سره یعنی دېرش نفر ښځې نه دي پاتې. ولې په ډېر دی هغو ښځو ته ما دا احساس ورکړ او دا درس مې ورکړ چې تاسو په خپله یعنی صرف ما ورته لاره وښودله، ځکه چې ما ورته کار شروع کړ اول کې زه خپله لاړه لم. باور وکړئ یا په لومړیو کې چې ما کله کار شروع کړ پنځه ښځې ما سره وې، ډېرې فقیرې او بېوزلې وې. زه نه غواړم زه ځان هغوی وکړم هغه وخت کې چې ما هم پوهنتون ویلې هم مې خپل ځان ته خپل مېم هم اقتصاد ډېر خراب و، ما به خپله دا کالي به مې څنډه وخت داسې جوړ به مې راته درېدلی و، ما به ایجاب کړی و
الته بدریدلی و ما الته دزی کالی ورته خرڅول او کله چې زه په کوم چې دی کولای شي خپل دا کار وکړي لږ ولین سره څه څه ټول ته ما دا ویلی و څه ګرامونه ونی ولا چې دڅنګه وکولې چې خپل کارونه په خپل وکړي د دوی نارینه ای دوی ته وپلوري او وی یا ای زو یا ای بچی یا څه وی
مریم دا زرتار کمپنی چې د کنن تاسو دی کې کلک شانتی وایي چې دې کې تاسو خزو تاسو تربیت هم ورکوي کنه بیا دوی ته بازارونه د سي مارکیټ ورته لټوي بیا دوی ته تاسو د سي خام مواد او ماشينونه او دا هر څه ورکوي او څنګه دې کې تاسو څه کوي
په زرتار کې اصلن زرتار د امنیت لپاره جوړ شوی دی چې دوی په خپلو پښو باندې ودرېږي زرتار داسې دی چې ډېر لکه ما په چې خپل بزنس نه ده کړی فرل دي چې نومې شرکت ده ډېرې هغې کې صرف دا کېږي چې مونږ اوله کې مثلا ما چې خپله کله کار شروع کوه ما تار ماشین دا شیان نه لرله نو زه کله چې وکړه ګورم چې هغه کولی شي ګنډل وکړ افغانستان کې دلته یا د ټولو ښځو چې دا لږ تر لږه دا د لاس کار د هرې ښځې چې په کور کې ناسته ده د دوی خامخ د دوی دا ګنډل ټول لري او دوی چې کله دا کار ځای زه ورنه پوښتنه کوم چې کوم برخه چې تاسو کولی شئ ځکه دا خو بېله بېل دي مثلا ځینې زرتار چې ګنډل ځینې ول ځینې نور ګنډونه دي لسوري خلی دا شا چې بېلابېل نومونه لري هغه هر یو ښځو په هغې کوم کې مهارت لري زه ورته کور نور خام مواد او ماشین دا ټول اخلم په خیاطۍ کې ټولې ښځې بیا ډېرې برداشت نه وي هغه د دوی دوی ته کوم ټوکر مونږ ورکوو دا په متر متر ورته ورکوم چې د هرې ښځې لپاره د میاشتې درې زره یا شپږ زره دوه روپۍ کېږي هغه چې مونږ ورته ښیو مونږ ورته ډیزاینونه رسموو دا ورته لیږو کوم ځای ته چې مونږ نشو تللی مثلا هلته امنیت خراب وي او کوم ځای ته چې مونږ تللی چې دا اوس فلحال مونږ هلمند کې یو پروګرام لرو برش کې د هغو ښځو دپاره چې دوی ده نور ځایونو نه جنګتل سیمو نه راکډستلی دي چې دوی دپاره دغه پروګرام دی چې دوی به هلته راځي دېس په څه ښځې دي دوی دېس په څه نارینه دي چې دوی خو نه شي کولی چې دوی بازار ته خپله ښځې لاړې شي هلته هلمند کې خو ستونزې ډېرې زیاتې دي مونږ هرې ټولنې هر ځای ته ګورو هماغسې ورته زمینه برابرو د دوی ته ټریننګ ورکوو ماشین ټوکر نور خام مواد چې هر څه پارېږي دا ورته ورکوو لارې ورته ښیو چې څنګه د خپل ځان خپل اقتصاد په پښو ودرېږي او د دې تر څنګ نه یوازې د لاسي کارونو کې په اګریکلچر زراعت برخه کې د میرمنو لپاره ځکه چې زراعت کې تقریبا ډېرې زیاتې ښځې په دا اوس لګیا دي خو دا چې په هغه کې نه یادېږي پنځه اویا سلنه افغانان اوس مهال په زراعت کې لګیا دي نو دوی سره ډېر ډېر زیات هغه اساسي او بنسټیز کارونه چې دي هغه د ښځو په لاس
مریم
نو هغه کارونه لپاره مونږ هم کار کوو
صحیح ډېره ښه خبره ده یو تپوس په داو کم تاسو سره چې کومې دا ښځې کار کوي کنه لګیا دي بلا شی دي تاسو شمیره میاد کو نو اول د دوی اقتصادي حالت څنګه و اوس چې تاسو سره کار کوي د دوی په ژوند کې څه بدلون راغلی دی
ډېر خراب وو زه یو ښځه درته وښیم چې هغې ډېره فقیره او بې وسه ښځه وه چې بچیان یې درسته نه سو واته لګلی یو کتابچې یو قلم اوس یې نه لاړه هغه ښځه اوس یو بسته ځان ته یو هغه لري فابریکه لري کارګاه یو کارګا لري چې هغې چې ورته له اوس څلوېښت تنه ښځې کار کوي نو هره ښځه چې ده اوس په پښو لرېدلې ده او ژوند یې ډېر ښه شوی ده هغه ښځې البته چې هغوی ډېر محنت وکړه او داسې ښځې هم وې چې د هغوی ژوند هېڅ بدل نه شو ځکه چې ډېر ورته بې تفاوت ښکارېده خو چا چې ډېر محنت وکړه د هغوی ژوند واقعیا هم بدل شو او یو ښه ژوند نن لري
صحیح او دا ستاسو چې کومه ولسي تعلیمي موسسه ده نو په دې کې تاسو څه کوئ زه غواړم چې تاسو پایم لګ رانا واچې ځکه پروګرام کې وخت کم پاتې دی
اونتی تعلیمي موسسه چې دا اواز موږ د لړ کټو او نه عام نسمو د تعلیم لپاره یو پروګرام جوړ کړی چې لمړی موږ دا ریسرچ کوو چې دلته سره پوښتنه راولاړیږي چې دوی ولې خپل بچیان او ښوونځي ته نه لګي دا یو لامل د دوی اقتصاد کمزورتیا ده، بل زموږ کلچر کلتور، او بل دا چې ښوونځي ډېر لرې دي او ډېر مهم چې ده هغه امنیت دی. چې دغو څلورو پوښتنو باندې مونږ یو ریسرچ پیل کوو په راتلونکي میاشت کې، د عمل میاشت کې به مونږ دا ریسرچ پیلوو. په د اوس لپاره صرف نمونې په شکل باندې مونږ خوست او پکتیکا ټاکلې دي، چې هلته به مونږ له خیر سره داخل پروګرام پیلوو، او دا به د ټول هیواد څخه صحیح چې مونږ په ټولو سیمو کې ګرځو، او د دې هغه اصلي لاملونه به، او دا چې بل ډېر مهم پوینټ په دې کې دا ده چې مونږ د سپین ږیرو سره، عالمانو سره، مشرانو سره ټولو سره کښېنو، او د هغوی نه دا پوښتو چې اصلي دوی چې دوی کومه حل لاره لري د دې لپاره چې د دوی بچي تعلیم وکړي. دې کې نجونې نهشته، یوازې نجونې نه دي، دې کې هلکان هم دي. زمونږ په ولایاتو کې ډېری هلته داسې ښوونځي دي چې هلته داسې سیمې دي چې هلته هلک اچھا جی مکتب نوم نہ پی جانے منگا داس نو پدی باندې منگا ډیر زیات کار کو تعلیمی مستقی او راتین کی بہت نور پلان نہ ہم لرو چې هغه اوس مهال نسل شي کوله ان شاء الله چې راتین کی تاسو سره ملمنه سم او راتین کی پیل پروگرام کې به زه دې هغه کومه فایل چې منگا لا سره ولي هغه به سره شریک کړو ان شاء الله.
ضرور ان شاء الله منگا بغواړو، زکه چې بیخی دا وخت کم دی او زما ډیر پختنه وی پاتې شو. ماشاءالله ساس خبر ډیر خوند کو او ساسو کارم داسې دی، زه غواړم چې نورم خلک واوري او تاسو چې کوم ستونزې بیان کړی هغه هم تاسو را سره شریک کړی. ای کې ډیر تاسو چې ما کول خو هغه پاتې شو، خو بهرحال ساسو یو بیلګه ده، ساسو د کار یو مثال دی چې د نورو جینکو او د لکانو مخې ته دی. تاسو د کم ځای نه کم ځای ته راورسېده، ستاسو مهنت دی، الله دې تاسو له نورم کامیابي درکړي. بس په اخره کې به دنه تاسو کوم راتلونکي کې څه پلانونه لرې او ټول اوریدونکو ته به د ستاسو له خوا څه پیغام وي؟
ډېر زیات مننه کوم له تاسو او مشال رادیوونه چې زما غږ مو را سره بدرګه کړ، او دا هیوادوالو چې زموږ نورو پښتنو ته افغانانو ته ور ورساوه، ډېر زیات مننه کوم. زما یو راتلونکي پلانونه چې دي، زه یو خو غواړم چې د خپل تجارت برخه کې یا زرتار برخه کې ډېر کار وکړم، ځکه چې زه غواړم د هغې له طریقه وکولی شم د خپلو خلکو د تعلیم لپاره کار وکړم، او تر څنګ یې کوم هغه چې ولسي تعلیمي برخه چې ده دا انشاءالله ډېره پیاوړي کوم، او راتلونکي کې به خپلې پایلې حتماً زه تاسو سره شریکوم. داسې ستاسو وخت ډېر کم دی، نو انشاءالله بیا راتلونکي کې به هم درسره زه خبرې کوم. هو اوس صرف زما پیغام د خپل هېواد او هېوادوار د ټولو اورېدونکو لپاره دا دی چې دوی ډېر زیات په خپل ځان باندې او په خپل تعلیم باندې ډېر کار وکړي، دغه نورو شیانو نه هغه څه چې دوی ته ګټې نه رسوي د هغو نه تېر شي، یوازې په خپل تعلیم باندې دې ډېر زیات تمرکز وکړي او خپل تعلیم دې پوره کړي، او تر څنګ دې یو کوچنی کار چې وي، هر کار چې وي چې دوی پوهېږي چې دغه کار کې زه پوهېږم په هغه کار باندې دي. اچھا زه درته وایم چې ما د پاپړو له خرڅولو نه پیل وکړه، نو دوی کولی شي چې یو کوچنی کار نه شروع وکړي، او هغه کار باندې دوی دومره تمرکز وکړي چې وکولی شي راتلونکي کې د هغه کار نه یو ډېر غټ کاروبار ځانته شروع کړي، ترڅو وکولی شي خپل ځان اول جوړ کړي او بیا نور جهان جوړ کړي. نو زما پیغام همدغه دی، خدای دې وکړي چې زما د خبرو نه دوی سلسله نه وي، او
ډېر مهرباني مریم، بالکل ستاسو پیغام ورسېدو، او امید کوم چې خلکو به ته ډېر څه زده کړه هم کړي. ډېره مهرباني چې تاسو را سره په پروګرام کې سوا خسته. مننه تاسو مننه، ډېره مننه کور موادان اوریدونکو د ستاسو نه هم مننه چې تاسو پروګرام واوریدلو. مونږ امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو نو کې به دغه شان نورې مېلمنې راځي، له هغوی سره به د هغوی د کار، ژوند او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ، د الله په امان.
زندگی دا خار کے روانہ چنے مکتب تا سبائی دا خار کے روانہ دل خبر کئی جس
زندگی دا خار کی روان زمادا جسر سریدا خار کے روان قاتل خبر پی جس زندگی دا خار کے روان